نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله من سورة المائدة دا آية نمبر 6 نواخلا دا 16 پوری آیتونه کوو. اول به مونږ لفظي ترجمه کوو او بیا به مونږ انشاءالله تفسیر ګورو. د آیا نمبر 6 نواله د 16 پوری، یعنی د شپږم آیت نواخله د شپاړسم آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین، ای خلکو چی آمنو، ایمان مراوڑے دے. اذا چکلا قمتم، ادرے گئے تاسو. دادا قاما ندے او قوم لفظ ہم ددے ندے، زکا چی اکثر یو قوم چی نو اغا پیڑ ادری گی، ادرے دو توائی. الاس فلاتی دا منز دا پارا، فاغسیلو نوین زی تاسو، دا دے روٹ وردے غین سین او لام، غسل من خلق ہم استعمالو پا پختو کی. وجوهکم او د دې روټ ورد دی واو جیم او ها. وجه وای مخته، وجوه د غې جمع دی، او کوم مطلب ستاسو یعنی خپل. نو د دې معنی به مونږ سوکو وجوهکم، مخونه خپل. و ایدیکم او دا د ید نه دی، ید وای لاستا او خپل لاسونه. الى المرافق ترسنگلو پوری. ومسحو او مسح کوي، میم سین او حا د دې روټ دی. برؤوسکم د خپلو سرونو. وارجلکم او وینځی خپل خپې. الى الكعبین او کعبین چې دی د دې روټ ور دی کاف عین او با. کعبه هم مونږ پیژنو او کعبه وایي اوچت زیتا، ٹھیک شو. نو دلته کې دا د خپو د گیټو د پاره راغلی دی، دې ته مونږ گیټای وایو. دا زمونږ د خپې د پاسه چی نو دلته یو اډوکی او دا بوق راوتی دغه شان، ٹھیک ده. نو د گیټو پوری. و ان او کچری کنتم یی تاسو جنوبن په حالت جنابت کی، فطهرو نو ښه پاک شئ. و ان او کچری کنتم یی تاسو مرضا، میم را ضاد د دې روټ ور دی مریض هم مونږ استعمالو، او دا چونکې جمع دی نو مریضان. او یا علا سفرین په سفر باندې، او یا جاء راشی احدن یو کس، منکم لتاسونا. دا د من او کوم نه جوړ دی، یعنی لتاسنا. من الغائط د قضاء حاجتنا، او یا لا مستم صحبت کړي وی تاسو. النساء د خزو سره، فلم پسنا تجیدو تاسو بیا مومی ما ان ابو، فتیممو نو تیمم کوي. سعیدن د خاورو، طیبن پاکی سرا. فمسحو بیا مسکوی بی وجوهی کم دخپلو مخونو، و ایدی کم او دخپلو لاسونو. منهو ده غینا ما نا یریدو غاری، اللهو اللہ تعالی، لیجعلا چی هغا اکری، علیکم پتاسو باندی، من حرجن ستنگی، ولیکن او لیکن، یریدو هغا غاری، لیطهرکم چه هغا پاکری تاسو، ولیتم او زکا چه هغا پورکری، نعمتهو نعمت خپل، عليكم پتاسو باندی لعلكم زکا چی تاسو تشکرون تاسو شکر ادا کوئی. وذکرو او یاد کرے نعمتن نعمت اللہ دا اللہ تعالی علیکم چی پتاسو باندی دے ومیثاقه او داغو پخوعده الذي هغچی واثقكم هغو ستاسونا اخستی دا. منگا میثاق لفظ هم ویلے دے دا دیو داغی یو روٹ ورد دے بیهی سرداغی اذ چکل قلتم ویتاسو سمعنا واردلمون و اطعنا او اطاعتو کرومون واتقو او ویریگی اللہ دا اللہ تعالینا ان بشک اللہ اللہ تعالی علیم خپوہ دے بذات الصدور دسینو پا بیدونو باندی صدروائی سینیتا او صدور چی دے داغی جمع دے. یا ایوہ الذین اے خلکو چی آمنو ایمان مراوڑے دے کونو شیطاسو قوامین قائم اس اوسے دو والا للہ دا اللہ دا پارا شہداء گواہ شہید ہم دا دے لفظ نواتے دے شہداء یا شہید دا بار بار رازی بالقسط سرد انصاف ولا او نا یجرمنکم ہرگز امادہ کڑی تاسو او دا لفظ منگ پتیر زل ہم ویلے و شنآنو دشمنی قومن دا یو قوم علا پدے باندی اللہ چنا تعدلو تاسو عدلو کڑی اعدلو عدل کوی دا یو چی دے نو دا ہر کل چی دا غشان لفظ راشی لکا دلتا چی دے دا حمزہ دلاندی بمونگا کسرا لگو ٹھیک شو او پا عین بانی سکون دے اعدلو دا نو دا دا حکم پا مانا کی رازی دلتا مونگلا حکم راکڑی کی گی عدل کوی لکا کل رازی اتقو تقوی اختیار کرے ٹھیک شو نو دا غشان لفظونا چی کل هم راشی نو دا حکم وی ہوا هغا اقربو زیاد نیز دیده او هر کل چی حمزه مخ کی راشی او دا غشان پا دویم حرف باندی سکون راشی نو اغا دا زیاد پا معنی کی رازی اقربو زیاد نیز دیده لکا کل کل مونگا وایو کنا احمد هم لفظ دی یعنی زیاد تعریف والا یا لکا اصغر زیاد وڑو کے اکبر زیاد لوئی لِتَّقْوَى تَقْوَاتَ وَاتَّقُوا او ویریگے اللہ دا اللہ نا ان بشک اللہ اللہ تعالی خبیر خبر اخستو والا دے بما پہغیچی تعملون تاسو عمل کوئی او دا دے روٹ دے عین میم او لام وعدا وعد کرد الله اللہ تعالی الذین دهغوی سرچی آمنو ایمانی را وڑے دے وعملو او هغوی عمل کرے دے الصالحات نیک منگا صالح لفظم استعمالو او صاد لام او حا دا غیروٹ دے لهم دهغوی دا پارا مغفرتن مغفرت و اجرن او اجر دے عظیم دیر لوی والذین او هغوی چاچی کفرو کفر کرے دے وکذبو او هغوی دروغ گنلی دی کاف ذال او باد دے روٹ دے بی آیاتینا آیاتونا زمون اولائک هم دغ خلق دی اصحابو ملگری دی اکثر مونگا صحابہ کرام لفظ استعمالو تک شو نو صحابہ اصحاب چی دے نو دا جمع دے یعنی ملگری دی الجحیم دا جہنم. یا ایوہ الذین اے خلکو چی آمنو ایمان مراوڑے دے اذکرو یاد کرے نعمتا نعمت اللہ دا اللہ تعالی علیکم چی پتا سبانی دے اذ چی کلا ہم ارادو کرا قومن یو قوم ان چی یبسطو حغی خوارو کری دا لفظ دا خوراولو دا پارا رازی پھیلا وحل چی وطوی یعنی سپریڈ کولو دا پارا الیکم ستاسو طرفتا ایدیهم لاسون اخپل فکف نهاغا منکرل مونگا دا کف چوائی کنا دا لستونی کف چی نهاغم دا دیزے پوری یعنی من کولو د پاره راځي دا لفظ چې دی ایدیهم لاسونا د هغوی عنکم ستاسونه واتقو او ویریږی الله د الله تعالی نه وعلى الله او په الله تعالی باندې فلیتوکلی پس پکار د چې توکل وکړي المؤمنون مؤمنان. ولقد او البته بشکه اخذا اخستی ده الله الله تعالی میثاق پخواده بنی اسرائیل ده بنی اسرائیل نه و بعثنا او مقرر کړی دی مونږ منهم ده هغوی نه 12 اصل کې 10 لسو ته وایي او 2 دوو ته وایي نو 2 او لس څونه شي 12 نقیبه سرداران. وقال او فرمایل الله الله تعالی انی بشکزه معکم ستاسو سریم لئن البته کچری اقمتم قائم کړی تاسو الصلاه منز و آتیتم او ورکړو تاسو الزکاه زکات و آمنتم او ایمان راړو تاسو برسل زما په رسولانو و عزرتموهم او مدد کړو تاسو د هغوی و اقرضتم او قرض ورکړو تاسو. په دې کې هم که تاسو وګورئ قاف را ضاد قرض چې دی د دې روټ دی الله اللالا قرضا قرض حسنا خ لأكفرن البته زه به ضرور لري کړم کفره وایي لري کولو ته پټولو ته عنکم کفره وایي لري کولو ته عنکم ستاسونه سیئاتکم بدای ستاسو ولأدخلنکم او البته زه به ضرور داخل کړم تاسو جنات په باغونو کې تجري چې بهیږي من تحتها داغې د لاندې الانهار نهرنا فمن نچچا کفرا کفر وکړو بعد پس ذالک لدینا منکم پتاسو کی فقد نبیشک ضل هغه ورک شو ضاد لام لام د دې روټ دی ځکه چې دلته په لام باندې شد دی ضل هغه ورک شو سواء د نیغي السبیل لارینا صراط لفظ هم راځي د لاري د پاره او سبیل هم راځي نو دا دواړه نوٹ کړئ. فبما نو په وجه نقضهم د هغوی د ماتولو میثاقهم خپله پخه وعده لعناهم لعنت کړو مونږ په هغوی باندې. که تاسو وګورئ نو دلته کې په دې کې دی لام عین او نه دا د لعنت روټ ورډ دی او نا نون الف نا چې دی دې مطلب دی مونږ او هم په هغوی باندې. نو دا داسې ښکاري لکه چې یو لفظ دی خو دا په اصل کې پوره جمله ده لعناهم لعنت وکړو مونږ په هغوی باندې وجعلنا او جوړ کړل مونږ جعل له دې لفظ دی جعل وی جوړولو ته او نا مونږ او جوړ کړل مونږ قلوبهم زړونه د هغوی قاسیتون قاسیتن سخت یحرفون هغوی بدلوي الکلمه لفظونه یعنی کلام عن مواضعه د هغې د اصلي ځایونونه ونسو چې د هغوی نه هېره شوې ده حظا لویه حصه مما د هغې نه چې او دا مما لفظ چې دی دا د من او ما نه جوړ دی دوه لفظونه چې یوځی شي من ما یعنی د هغې نه چې ذکرو هغوی ته نصیحت شوی و به سره د هغې ولا تزالو او همیشه تطلعو تا ته اطلاع ملاویږي یعنی تو خبرېږې علا خائنتین په سخیانت باندې منهم د هغوی د طرف نه الا مگر قلیلا ډیر کم منهم د هغوی نه فعفو پس معاف کړئ عنهم هغوی وسفح او تیر په هیر کړئ لکه صفه چې مونږ خلق اړو چې کله مونږ صفه واړو نه سکو هغه تیر په تیر مخ باندې چې سی هغه مونږ هیر کړو ټیک شو. نو د دې لپاره په اردو کې درگزر معنی هم راځي. درگزر څه ته وایي؟ دروي دروازې ته او ګزروي د هغې نه تېرېدلو ته، یعنی په دروازه باندې تېرېدل چې یعنی معاف کولو دپاره راځي. نو دلته کې مطلب هم دا دی چې تیر په هیر کړئ، ٹھیک شو؟ زما معنی ډېر دې دپاره صحیح فټ راځي. ان بشکه الله الله تعالی یحب، هغه محبت کوي المحسنین، د احسان کولو والو سره. ومن الذين او دهاغ خلقنا قالوا چوائي إنا بشك من نصارى نصرانيو يعني عيسايانيو أخذنا واخست من ميثاقهم بخوعد دهاغينا. نو پديك سمرة لفظنا دي پديك يو دي ميثاق لفظ، ٹيك شو؟ او ميثاق واي پخي وعدتا او هم دي يعني دهاغينا. فنسو نو هغوی هیره کړه، نسیان دا لفظونه راځي، ٹھیک شو؟ نو دلته کې هم فنسو نو هغوی هیره کړه حظاً، یوه حصه مما، د هغې نه چې ذکرو هغوی ته نصیحت شوی و به سره د هغې. فأغرینا نو واچوله مونږ بینهم په منځ کې د هغوی العداوة دشمني والبغضاء بغض يعني كنا، والبغضاء أو بغض يعني كنا إلى يوم القيامة دا قيامة تورزي بوري. وسوف أو دير زربا ينبئهم خبر وركري هغويلة بديكي نبا لفظتي نبا وي خبرتا سورة نبا هم رازي في قرآن مجيد كي بدر شمسي باركي. الله الله تعالی بما ده هغه سوچی کانو و هغوی یصنعون، هغوی به جوړول، هغوی به کول. سند چې دی هم مونږ یو لفظ استعمالو هغه جوړولو په معنی کې راځي. یا اهل الكتاب، اے اهل کتاب، قد بشك جاءكم راغستا سترفتا رسولنا، رسول زمون، يبينو چهغا واضح كوي لكم ستاسو دپارا كثيرا دير مما دهغين چي كنتم ويتاسو تخفونا تاسو پتول من الكتاب ده كتابنا. ويعفو او هغا معف كوي عن كثير ديري پبریکت کیو لکي خبري. قد بشک جاءکم راغستاسو طرفتا من الله د الله د طرفنا نور، یو نور یعنی رڼا، و کتاب او کتاب مبین واضح یعنی ښکارا، یهدی هدایت ورکوي. ها دال او هدا لفظ هم راځي. ها دال یا د دې روټ ته هدایت ورکوي به سره داغې الله الله تعالی من هغه ته چې اتباع کوي رضوانه د هغه د رضا سبل د لارو. سبل جمع دی د سبیل، مونږ اوس په دې باندې خبر وکړه چې سبیل هم لاري ته وایي. السلامی د سلامتی، ویخرجهم او هغه را اوباسي هغوی. دا به مونږ څنګه بریک ډاون کو؟ و او یخرجهم، یا چې دی د هغو دپاره راځي. خا را جیم د دې روټ دی، او هم هغوی، او هغه را وباسي هغوی. څوک؟ دلته د الله تعالی دپاره خبره راځي، یعنی الله تعالی را وباسي هغوی من الظلماتی د تیارونا الی النوری نور طرف ته، یعنی رڼا طرف ته. بإذنه د خپل اذن سره. او دلته به خپل لفظ مونږ ته څنګه پته لګي چې خپل لفظ خپل پکې هم دی؟ نو بي سره، اذني اذن، او هي د هغو یعنی د خپل ځان، یعنی د خپل اذن سره. ويهديهم او هغه هدایت ورکوي الى صراط طرف ته دلاري. دلته کې صراط لفظ راغلی دی، مستقيم د نیغي لاري. امید دی چې پوه شوي به په ترجمه. اوس به انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. د سورة المائده د شپږم آیت نه واخله د شپاړسم آیته پورې لس آیتونه دي. لیکن ان شاء الله مونږ به نن به مونږ نیم تفسیر کوو، ځکه چې ما پوره نه دی کړی شوی، لیکن ان شاء الله کوشش کوم چې څومره ما کړی دی هغه زه تاسو ته بیان کوم، نور به تاسو ته ان شاء الله په ریکارډینګ کې درشي. نن چې مونږ د کوم آیت نه شروع کوو نو هغې ته وایي آیتي ودو او یا آیتي تیمم، ځکه چې په دې کې د وضو او تیمم احکامات دي، او دا غې نه پس به مونږ وایو چې الله تعالی د اهلي کتاب نه هم میثاق اخستی وو، یعنی د یهود او نصارا نه دا غې نه څه اخستی وو؟ میثاق. میثاق یعنی پخه وعده تی اخستی وه، او زمونږ نه هم وعده اخستی ده چې څوک میثاق پوره کوي نو هغوی ته به څه میلاویږي، او چې څوک یې نه پوره کوي نو هغوی د هغوی به څه انجام وي. او که تاسو امت مسلمات نن په هغه آینه کې وګورئ نو د مسلمانانو هم هغه سیم حال دی کوم چې د هغوی وو، یعنی مونږ هم د هغوی په لاره باندې روان یو، لیکن بیا هم مونږ شکایتونه کوو چې په مونږ باندې ولې داسې حالات راغلي دي، اخر مونږ خو مسلمانان یو. نو د هغې جواب به هم نن مونږ ته میلاو شي انشاءالله. اوس ګورو مونږ آیتونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شفاق ما يترو باسي. يا أيها الذين آمنوا، اي خلقو چه ايمان مراوره ده، إذا قمتم چه كلا ادريگه تاسو إلى الصلاة پمونز بانده. دا قمتم لفظ چه ده نو دا دا قامانه ده، قاما وای ادری دوتا چی کلا د دې نه پس اله راشی، یعنی د قاما نه پس، نو د دې مطلب وی د سکار د پاره ادری دل، یعنی د سکار اراده کول. او هغه کومه اراده ده؟ اله صلاتی د منز. د دې مطلب دی چی کلا هم تاسو د منز اراده وکړی، د منز د پاره ادریږئ، نو څه کول دي؟ نو اولنې کار دا چې فغسلو، نو وینځئ خپل مخونه. وجوه، وجوه جمع دی د وجه، او وجه وایي مخته، او مخ شروع کیږي د ویښتو نه، د تندي نه واخله د زنی پورې، دا ټول وجه دی، ټیک ده؟ نو تاسو خپل مخونه وینځئ. و ایدیکم، او خپل لاسونه د کوم ځای پورې وینځل دي؟ إلى المرافق، د سنگلو پوری. سنگلی پی جنه کنه، یو خدا صرف لاسونه ای او یو برا چه مونگا لار شو، تیک شو، د دیزه پوری د کمزه چه مونگ لاس را ماتی گی دیتا سنگلی وای، د سنگلو پوری. نو تاسو با د لاسونه نواخلی د سنگلو پوری خپل لاسونه وینزای. ومسحو، او مسبه کوای بی رؤوسی کم، د خپل سرونو، یعنی په سر باندې لاس راکاګل، او دا تاسو ته پته لګي د دې ځای نه چې دا د ودو فرایز دي. څومره فرایز دي د ودو؟ سلور. دلته سلور سیزونه مونږ ته خیالې شوي دي، او دا چې دي دا په فرضو کې راځي، ټیک شوه؟ نو دا خبرې تاسو نوټ کړئ. و ارجو لکم، او خپل خپې، الی الکعبین، د ګیټو پورې، یعنی د خپل خپې به د ګیټو پورې وینځئ. او که ګیټۍ لکه ما چې د ته اوس څنګه په ترجمه کې بیان کړې، یعنی دلته کې یو اډوکی دی د خپې نه بره، ټیک شوه؟ نو دا نه ده چې مونږ بس خپلې خپې صرف بره بره لاندې وینځو یا لاس پیرا کاږو، خپلې خپې به ښه ښکلي وینځئ د کوم ځای پورې؟ دا هډوکی چې دی که نه، د دې پورې به وینځئ. نو د دې پورې خپې وینځل دي. او اوس دې آیت ته مونږ ته لږ په غور سره کتل دي، چې کله مونږ وایو چې ومسحو برؤوسکم وارجلکم، نو د دې معنی چې دا هغه ټوټلي بدله شي. نو مسح کوئ د سرونو او د خپو، الی الکعبین، د ګیټو پورې. نو ولې د دې دا مطلب شو چې مسح د سر هم کوئ او د خپو هم کول دي؟ نه، داسې خبره نه ده. ګورئ، د دې آیت نه، یعنی په دې کې چې دي، دلته کې یو دی اهل سنه والجماعه، ټیک شوه؟ او دویم دی اهل تشیع، چې ورته وایي، یعنی شیعه ګان چې ورته مونږ خلک وایو، ټیک شوه؟ یو اهل سنه و جماعه والدی او یو اهل تشیع دی، یعنی شیعگان. اهل تشیع یعنی شیعگان وایی ارجو لیکم، اغوی پا لام بانی دلتا کسرا لگی، زیر لگی. او نن پا دی خبر بانی زان پوه کرد چی ده دی آیت پا جورتیا بانی تاسو پوه شی. هغوی دا لفظ وایی ارجو لیکم، کچری دا مون ارجو لیکم وایو نو بیا با دا د بیرؤوسی کم سر رازی، یعنی دا برازی ومسهو بیرؤوسی کم و ارجو لیکم، ٹک دا؟ نو بیا دا دی مطلب رازی چی مسه کوی دا سرونو او دخپو، او شیگان دخپو مسه کوی، ٹک دا؟ او اهل سنه والجماعه وایی اهل سنه والجماعه وایی چی دا ارجو لکم ده، یعنی پا لام بانی فتح دا زور ده. اغوی دا د بیرؤوسی کم سره نوایی، بلکه دا داغی عطف ده. کچال لفشن گریمر ورزی نو اغوی پا ده خبره بانی پوهی دیشی، کچال نورزی نو خیر ده هیس خبره نده. بس تاسو پا دمره خبره پوهشی چی ارجو لکم ارجو لکم رؤوسی کم سره نرازی، یعنی ارجو لکم دا ارجو لکم چی ده دا دا رؤوسی کم سر نرازی، دا ده وجوهکم ایدیکم ارجو لکم، پوهشوی؟ دا ده وجوهکم ایدیکم ارجو لکم دا طول پیر دی، نو دلتا دا ارجو لکم رست ولی راغلی ده بیا، دا خو بیا پکار دا چی طول پیر راغلی وی، نو بیا رستا ومسهو بی رؤوسی کم راغلی ده. لیکن دلتا دا وضو ترتیب دا ده، زکا چی پا وضو کی ترتیب ضروری ده. اولا دا مخ وینزل لی، بیا لاسونا، بیا مونگ مسکو او بیا خپی پا خیر کی وینزو، نو ترتیب ضروری ده. لیکن دا وینزل سره چی کم تعلق ده، نو هاگ ده دا وجوهکم ایدیکم او ارجو لکم، دا طول پا یر ده، ٹیک ده؟ او مس صرف دا رؤوسی کم، یعنی د سر ده. ګورئ دلته صرف کسره یعنی زیر ده. کو تاسو ګورئ رؤوسی کم کې څه ده؟ صرف په سین د لاندې کسره ده، زیر ده. باقی په ټولو باندې د عطف اثر پریوزي، پوه شوئ په دې خبره؟ د دې واو اثر په ټولو پریوزي. نو اوس به دا حکم مونږ څنګه منو؟ د ارجو لکم هم قرات ده، او د ارجو لیکم هم قرات ده. یعنی د دې قرات چې کیږي کنه، د دې قرات په دوو طریقو سره کیږي. نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې کوم یو صحیح ده؟ نو دا به مونږ د کوم ځای نه ګورو؟ نو یوه خبره یاده ساتئ، مونږ به عمل په څه باندې کوو؟ مونږ به دا د خپل عقل سره نه کوو، او مونږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته ګورو چې کوم احادیث د تواتر سره دي، یعنی د هغه حدیثونه په تعداد کې ډیر زیات دي، یعنی ډیر حدیثونه دي په هغې باندې. دومره ډیرو خلکو هغه روایت کړي دي چې دا ټول په دروغو باندې نشي متفق کېدی، یعنی د دې اتفاق نشي راتلی په دې. او چې مونږ څومره هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمل ګورو، نو هغه چرته هم د خپو مسه نه ده کړي، همیشه یې خپې وینځلی دي. صرف په هغه صورت کې پی مسه کړي ده چې کله په هغې باندې جورابي وي، پوه شوئ په دې خبره؟ او په دې خبره د ټولو اتفاق دی چې کله به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم جورابې نوی پخپو کړي، نو بیا به یې همیشه خپې وینځلې. او حضرت عبدالله بن عمر بیانوي چې په یو سفر کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم زموږ نه وروسته پاتې شوی و، بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم زموږ سره یو ځای شو په دې حال کې چې مونږ ودو کوو. نو په تادی کې مونږ په خپلو خپو باندې لوند لاس راکاږو، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زور باندې وفرمایل درې ځله چې د دې پوندو د پاره جهنم دی، هلاکت دی چې دا وچی پاتې شي، یعنی چې د خپې سو حصه وچه پاتې شي نو دا به په جهنم کې سوځي. او بعضی وخت مونږ معمولی شان خپې لوندې کړو، نه، دا وینځل دي، مسه نه دي کول، بلکې وینځل دي. نو په دې باندې پوهېدل دي. او اوس تاسو ته پته ولګېده چې وینځل د کوم ځای نه راغی، ټیک ده؟ او کو څوک مسه کول غواړي نو هغه کله مسه کولی شي؟ کچری تاسو د ودو په حالت کې جورابې اچولی وي نو بیا پی تاسو مسه کولی شئ. دا د الله تعالی د طرف نه یو اسانی ده، لیکن خلق د دې نه فایده نشي اچولی. مسه تاسو کله کولی شئ؟ چې کله تاسو جورابې اچولی وي، یعنی تاسو د دې نه هغه وخت فایده اچولی شئ. مسه تاسو هغه وخت کولی شئ چې کله تاسو جورابې اچولی وي، یعنی تا یا تاسو پټۍ تړلی وي، خپل مخوږ وي که نه په هغې باندې پټۍ وي، لکه خدا نه خواسته د چا هډوکې مات شوي وي، پلاستر پرې لګېدلی وي، نو هغه وخت خو څوک پلاستر نشي لرې کولی چې خپې وینځي بنده. نو هغه وخت تاسو په خپه یا په سنګل باندې بیا مسه کولی شئ، کو په سنګل باندې هم پلاستر لګېدلی، ټیک ده؟ نو په هغې باندې لوند لاس راکاږئ. دغه شان که ستاسو جورابې وي او په جهاز کې سفر کوئ نو تاسو مسه کولی شئ، او د هغې دپاره شرط دی، او هغه شرط دا دی چې دا جورابې به تاسو د ودو په حالت کې اچولی، یعنی اول به ودو کوئ بیا به جورابې واچوئ، ټیک شوه؟ لیکن که ستاسو په خپه باندې پټۍ وي نو په هغې کې د ودو شرط، یعنی بیا دا په هغې کې د وینځلو شرط نشته، یعنی نور جسم خو به نور ودو به وکړئ لیکن خپه به بیا تاسو څنګه وینځئ. دغه شان که چا پګړۍ اچولی وي یا چا داسې سکارف اچولی وي چې هغه تاسو چې کله تاسو ودو کوئ او هلته ډېر زیات سړی وي، یا تاسو سکارف نشئ لرې کولی، یا سکارف تاسو داسې اچولی وي چې هغه کلا وهل ډېر زیات مشکل وي، نو بیا تاسو د هغې د پاسه هم مسه کولی شئ. لیکن د جورابو د پاره دا شرط دی که د ودو نه بغیر مو اچولی وي نو بیا تاسو په هغې باندې مسه نشئ کولی. امید دی چې په دې خبره به پوه شوی یې. بله دا چې دا جورابې به ستاسو ګیټۍ کور کوي، یعنی نن سبا داسې جورابې راوتي دي چې هغه د ګیټۍ دا ګیټۍ نه کور کوي، د هغې نه ښکته وي. په داسې جورابې باندې، په داسې جورابو باندې بیا مسه نه کیږي. جورابې به ګیټۍ ضرور کور کوي، د هغې د پاسه به وي. او بله دا چې جورابې به دومره نری نه وي چې په هغې کې خپې ښکاري، هغه به خپې خخ کور کوي، پټوي، داسې جورابې به وي. که تاسو جورابې لرې کړئ نو بیا به ودو کوئ، ټیک ده؟ یعنی دا خپې به بیا دوباره انځئ، پوره ودو به کوئ او خپې به دوباره انځئ که چېرې بل ځل لپې تاسو بیا مسه کول غواړئ. اوس خبره دا ده چې د جورابو د پاسو تاسو تر کوم وخته پورې مسه کولی شئ؟ چې کله بنده مقیم وي، په سفر کې نه وي، نو هغه یوه ورځ او یو شپه کولی شي. او مسافر چې دی، چې یو بنده په سفر کې وي، نو د هغو دپاره د درې ورځو او درې شپو اجازت دی چې هغه په خپو باندې د جورابو د پاسه مسه کولی شي. اوس د یوې ورځ او شپې وخت به مونږ څنګه شمارو؟ یو مثال به واخلو. نن که د فجر په وخت کې ما جورابې اچولی وي، او دا خبره تاسو په غور سره واورئ، که په فجر کې چا ودو کړی وي او جورابې اچولی وي، نو د هغه وخت نه دا وخت نه شروع کیږي، بلکې دا به شروع کیږي چې کله تاسو اولنۍ مسه وکړئ. لکه کما سحر ودو وکړو او جورابې مې واچولې، نو بیا ما د ماسپخین مونځ هم وکړو، ما ته د ودو کولو ضرورت نه و. ما د سحر په ودو سره د ماسپخین مونځ هم وکړو او د مازیګر مونځ مې هم وکړو. د ماښام په وخت باندې ما نوی ودو وکړو، یعنی نور اعظام مې وینځل، او ما په اول ځل په جورابو باندې مسه وکړه، نو د دې وخت نه به زما د مسه وخت شروع شي، پوه شوی؟ او زه به د سبا د ماښام د مونځ پورې دغه شان مسه کولی شم. که ما نن ماښام مسه کړی وي، نو سبا د ماښامه پورې زه مسه کولی شم. او دغه شان د مسافر به درې ورځې وي. د انسان هیر ډیر وي، نو په دې کې بیا د احتیاط ضرورت دی چې سبا سحر بنده نوی ود وکړي. بعضی وخت خلق د ماسپخین د مونځ په وخت کې اوله مسه وکړي، یا ما د مازیګر، نو روزانه دا وختونه یاد ساتل ګران وي. لیکن تاسو ته دا رول پکار ده چې پته وي چې د څه وخت پورې تاسو ته د مسه کولو ضرورت دی. او مسه به څنګه کوو؟ د خپو بره چې کومه حصه ده، یعنی د جرابو چې کومه بره حصه ده، نو په هغې باندې به مسه داسې کوو چې د کعبه یعنی ګیټو پورې بځی، او دا به د مخې نه کوئ، په سایډز به نه کوئ. دا سنت طریقه ده. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایلی دی چې کچری دین په عقل باندې وي، نو بیا خو د خپو د لاندې مسه کول پکار دي. د بره مسه کولو خو ضرورت نشته. دین د انسان په عقل باندې نه دی، دین هغه دی چې الله او داغه رسول خیالې دی، ټیک نه، صلی الله علیه وسلم. د دې نه مونږ ته پته لګی چې مسه به څنګه کوو، او چې په کومه جورابه کې سوری وي نو بیا بهتره ده چې په هغې باندې مسه ونه شي. د مسه د پاره داسې جورابې صحیح نه وي، او چې څنګه د مسه موده تیره شي نو ودو هم بیا ختم شي. نو په پګړۍ باندې مسه کیدی شي، دغه شان چې چا حجاب دومره کلک تړلی وي چې په هغې کې پینز یعنی بکسې لګېدلی وي، دومره ټایټ وي، یا جورابی وي یا پټۍ وي، نو تاسو انشاءالله مسه کولی شئ. لیکن پنیل پالش باندې مسه نه کیږي، دا به بالکل لری کوی، صفا کوی بی. د دې ځای نه مونږ ته پته ولګېده چې ودو ډیر اهم شی دی، ځکه چې د ودو نه بغیر مونځ نه کیږي. د دې آیت نه مونږ ته پته لګي چې کله هم تاسو په مونځ باندې ودرېږئ نو ودو کول ضروری دی. لیکن کو ستاسو د مخکې نه ودو وي، نو بیا په هغه ودو باندې مونځ کولی شئ. لیکن کو د چا ودو نه وي، نو بیا ودو کول لازمی دی. د ودو نه بغیر مونځ نه کیږي، او اکثر خلکو ته ودو کول ډیر ګران کار ښکاري. لیکن د ودو خپل ثواب دی، او د دې سره درجې اوچتېږي چې کله حالات ګران وي چې د بنده زړه نه غواړي او بیا هم هغه ودو وکړي. او په ودو کې اکثر مونږ د دوو خبرو خیال نه ساتو. یو دا چې مونږ اوبه ډېرې زیاتې ضایع کوو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کو تاسو په روان دریاب باندې هم ناسئ نو اوبه به نه ضایع کوئ. او مونږ په داسې ملکونو کې یو، الحمدلله، چې د اوبو قلت نشته، کمی نشته، او بلې هم سو دومره ګران کار نه دی. نو مونږ دومره اوبو ضایع کوو چې مونږ ته هیڅ فرق نه پریوزي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله د یو مد یعنی د نیم پاو اوبو سره ودو کوو، یو سا یعنی دوه نیم لیټره اوبو سره به غسل کوو. د پیپسی دا یو بوتل چې وي دا یو لیټر وي، سوچ کوئ چې دا دوه نیم د پیپسی بوتل شي، نو په دومره اوبو باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم غسل کوو. او مونږ څنګه اوبو تویو؟ سوچ کوئ، مونږ کله په شیشه کې ګورو، ورسره ورسره برش کوو، او هی د مزې نلکه مو کلاو کړي، اوبو روانې بهیږي، هېڅ پروا مو نه وي. ایسته بیسته کله فون ته ګورو، اوبو روانې وي، تویږي. نو دا صحیح معامله نه ده. په دې کې څومره اوبو ضایع کیږي، څومره لیټر اوبو ضایع کیږي، او زمونږ بالکل پروا نه وي. مونږ څومره د یو غټ سنت نه انکار کوو، او په دې کې په پوزه کې اوبو راکاږل ضروری دي. علما وایي چې د پوزې د اډوکو پورې اوبو اوچتول ډیر ضروری دي، ټیک شو؟ په دې کې یو عمل دی، او هغې ته سوی استنشاق، یعنی بره پوزې ته اوبو رسول، او دویم عمل دی استنزار، یعنی پوزه سوڼول. دا هم یو داسې شی دی چې زمونږ په عمل کې کمی وي، چې مونږ په پوزه کې اوبو بره وخیجوو، او په دې کې ترتیب هم ډیر ضروری دی. او بل په دې کې دا هم ضروری ده چې په دې کې وقفه نه ده پکار. یعنی داسې نه شو کولی چې ځینې ځایونه مونږ وینځو او ځینې پرېږدو، او بیا سو کار شروع کړو، خدای مزې او راشو، او بیا پکې او داس چاردام شروع کړو، او بیا لاړ شو او خپې وروسته وینځو چې هی ما زمانه خو خپې پاتې شوې وې. د یو سړي خپې وچې وې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وې چې لاړ شه او دا خپې دې وینځه. بعضی وخت داسې وشي چې بنده نیم ود وکړي، فون راشي، د دنیا خبرې وکړي، او بیا نور ود وکړي. اوس زموږ سره څومره وخت دی چې په هغې کې به مونږ خپل ودو چې دی دا مکملوو؟ که مونږ نیم اعضا وینځو نو هغه داسې ده چې کوم اعضا تاسو وینځلی وي او هغه لا نه وي وچ شوي، نو تر هغې پورې وخت وي ستاسو سره. که چېرې هغه ځایونه وچ شوي وي، نو بیا به تاسو ټول ودو دوباره کوئ. که چېرې تاسو د څنګلو پورې ودو کړی وي او نور ځایونه درنه پاتې وي او ستاسو څنګلې وچې وي، نو اوس به تاسو ټول ودو دوباره کوئ. لیکن که چېرې لوانده وي، نو بیا تاسو خپل ودو مکملولی شئ. ټیک ده، دغه شان مخ پوره وینځل دي. په دې کې خولې ته اوبو اچول هم راغلل او د پوزې هډوکي ته اوبو رسول هم راغلل او څنګلې هم شاملول دي چې دا هم وچې پاتې نه شي. دغه شان بعضې وخت خپلې پوندې صحیح نه وینځو او د ګیټو پورې خپې نه وینځو. اوبه خو ډېرې استعمالوو، لیکن بیا هم په صحیح طریقې سره وینځل نه کوو. صرف لاس را کاغل نه دي، بلکې په ښه طریقې سره مګل دي. نو د مونځ لپاره صحیح ودو کول ضروری دي. و ان کنتم جنوبا، لیکن کو تاسو جنبی ای، یعنی د جنابت په حالت کې ای. اوله مونږ ګورو چې حالتی جنابت څه ته وایي. داسې آیت مونږ په سورۃ النساء کې هم ویلی دی، جنابت وایي چې کله د سړو احتلام وشي، منی خارج شي، یا خزه خاون میلاو شي او احتلام شي، او که سړی خاص حصه د خزه په حصه کې داخله شوی، نو بیا سړی ته احتلام شوی وي او کنه، که هغه ډیسچارج شوی وي او کنه، نو هغې ته غسل کول ضروری دي. دغه شان چې کله سړی خوب ویني او احتلام یې وشي، او که د خزه پیریډ شوی وي یا هغه په نفاس کې وي، بچی شوی وي او وینه ختمه شي، نو دا ټول د جنابت حالتونه دي. دې څلورو سیزونو ته حدثي اکبر وایي، یعنی دا د ناپاکۍ هغه حالتونه دي چې بغیر د غسل نه بنده نه پاکیږي. دا حدثي اکبر یعنی لویه ناپاکي ده. یو دی حدثي اصغر، وړوکی ناپاکي، او دا غي د پاره ودو ضروری وي. چې کله تاسو ټوایلټ استعمال کړئ یا هوا خارج شي، دا داسې ناپاکۍ دي چې دا تاسو د ودو په ذریعه لرې کولی شئ. لیکن د جنابت ناپاکي حدثي اکبر دی. په دې کې د غسل یعنی لامبلو ضرورت وي، او دا ستاسو د دین مسلې دي، د طهارت یعنی پاکۍ مسلې دي. دا الله تعالی موږ ته په قرآن پاک کې ډېر په تفصیل سره بیان کړی دي، ځکه چې زموږ په دین کې د طهارت ډېر غټ مقام دی. د طهارت نه بغیر عبادات نه قبلیږي. لکه که تاسو روژه نیسئ یا تاسو مونځ کوئ، نو د جنابت په حالت کې بنده روژه نشي نیوی او نه مونځ کولی شي. پاکي ضروری ده. نو زموږ د عبادتونو تعلق دی د صفایي سره، نو په دې خبرو کې شرم مه محسوسوئ. دا خبرې ډېرې په ښه طریقه سره زده کړئ. ټیک ده، فطهرو، طهارت حاصل کړئ. څنګه به تاسو طهارت یعنی پاکي حاصلوئ؟ که د جنابت حالت وي، نو طهارت به څنګه حاصلوئ؟ دا صرف د غسل سره تاسو حاصلولی شئ. دا خپل عادت جوړ کړئ، نو بیا به درته اسانی وي. که چېرې عادت مو نه وي، نو میاش پس به درنه هر څه هېر شي. د غسل کولو طریقه څه ده؟ هسې خو دوه طریقې دي، لیکن زه به درته یوه طریقه وښیم چې تاسو ته اسانتیا وي. چې کله تاسو غسل کوئ، نو د ټولو نه مخکې به استنجا کوئ، یعنی د خپلو پټو ځایونو نه به سخاوالی لرې کوئ. که تاسو د جنابت په حالت کې ای، کو هغه حیض وي، کو هغه نفاس وي، یا د خاوند سره بنده ملاس وي، نو اول خپل پرایویټ پارټس یعنی پټ ځایونه وینځئ. بیا به تاسو چاردام وکړئ، یعنی موږ چې ورته چاردام وایو، باډي پارټس وینځئ، لکه څنګه چې بنده ودو کوي په هغه طریقه باندې. د ودو نیت به وکړئ، په دې کې نیت ډېر ضروری دی. بسم الله به ووایئ، بسم الله هم ډېره ضروری ده. په ټوایلټ باندې نه، خو په حمام کې، یعنی کم ځای چې د لامبلو وي، په هغه ځای کې تاسو بسم الله ویلی شئ. لاس مو وینځل، خوله مو وینځله، په پوزه کې به اوبه واچوئ، ټیک شوه، مخ مو وینځو، څنګلې مو وینځلې. اوس مسا د مسا وار راغی، یعنی په سر چې موږ وسه مسا کوو، نو اوس مسا مه کوئ، خو ډایرکټ په سر باندې اوبه واچوئ او سر ښه ښکلی وینځئ. که شیمپو پی لګوئ، نو شیمپو پی ولګوئ. اوله ښي طرف ته جسم وینځئ، بیا ګس طرف ته، او په اخره کې خپې وینځئ. دا دی د جنابت غسل. که د سړي احتلام شي او که د ښځې یعنی هغوی ډسچارج شي نو ښځه هم او که ښځه هم د خوب نه راپاسي او کپړې لندې وي نو ښځو ته هم د سړو په شان غسل کول دي او د جسم هرې حصې ته اوبه رسول دي، ځکه نیل پالش به نه وي په نوکونو باندې، اوړو به هم نه وي، داسې شی به نه وي چې په جسم چې د یعنی په جسم باندې به داسې څه شی نه وي چې د هغې د لاندې جسم ته اوبه نه رسي. هر ځای ته اوبه رسېدل ضروري دي. او که ښځې او خاوند هم بستري کړي وي یعنی هغوی میلاو شوي وي یو ځای ملاس وي نو په داسې حالاتو کې بیا څه وي که وړې 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 کمسۍ کړي وي، بعضې وخت خلکو ډېرې نری نری کمسۍ کړي وي او د هغې د پاسه که اوبه تو شي نو خیر دی، لیکن که د پیریډ په حالات کې بنده لامبي نو ټولې کمسۍ به کلا وهي او هر ځای ته به اوبه رسوي یو یو ویښتو ته، نو بس دا فرق دی په کې، ټیک شوه. او یو بله خبره په دې کې دا هم وه چې کله د خلکو لکه مینس شي پیریډز شي او د هغې نه لامبي نو په سو کاټن بال باندې سو کپړه باندې په هغې باندې خوشبوي والا سولوشن یا سو سیزو لګی خپل پرایویټ پارت پې صفا کړي او د هغې نه پس بیا چې دی ودو کړي او داسې اقدام وکړي، ټیک شوه. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. دا سلور حالتنا بيان شويدي كتاس مريداني يعني بيمارانيي كچري أبو تاسو استعمالوئ نو د بیماری د زیاتېدو خطره ده. هر بیماری نه لکه په تبه کې که تاسو اوبه استعمال کړئ نو هغه بهتر وي، د هغې سره تبه کوزیږي کمیږي، لیکن ځینې بیماری زیاتیږي او سیوا کېدی هم شي د اوبو د استعمالولو سره. او علی سفرین یا تاسو د سفر په حالت کې که اوبو وي، لیکن که اوبو وی هم لیکن تاسو شاور نشئ کولی او یا اوبو نوی، او جا احد منکم من الغائط او یا تاسو در رفای حاجت نراشه یعنی ټوایلټ مو استعمال کړی وی او دیتا حدی اصغر وایی یعنی وړه ناپاکی د وضو ضرورت دی او اوبو نشته چرته، او لا مستم النساء او یا تاسو د ښځو سره تعلق قائم کړی وی او دا اشاره ده دې طرف ته چې کو تاسو خزی ټچ کړی وي د هغوی سره متعلق ساتلی وي نو تاسو ته پته ده چې کله تاسو ته غسل کول دي او کله ودو کول دي. او که دومره اوبه هم نه وي چې تاسو ودو کړئ نو بیا بیا سوکې دی شي. فلم تجدو ما ان فتیممو، که چېرې تاسو اوبه بیا نه مومئ نو تیمم وکړئ. دا تیمم څه ته وایي؟ د دې لغوي معنی ده اراده کول. ډکشنری مینینګ یې څه ده؟ اراده کول، نیت وکړئ د څو خبرې سعیدن د بر ځمکې طیبن پاکه خاوره مونږ لیکو. د سعیدن مطلب وي بره حصه، د ځمکې په بره حصه باندې اکثر خاوره وي کنه، نو ځکه ورته مونږ خاوره وایو. نو تاسو د ځمکې په بره حصه باندې لاس راکاږلی شئ، کو هغه خاوره وي، شګه وي، کو باجره وي، سیمټ وي، په هغې باندې خاوره خو ضرور پرته وي، لیکن هغه به پاکه وي. نو د هغې تاسو اراده وکړئ که تاسو د تیمم نیت کړی وي. فامسحو بوجوهکم و ایدیکم منه، نو تاسو مسح کوئ د خپلو مخونو او د خپلو لاسونو د دې سره. د مخ او لاس مسح وکړئ څه مطلب؟ اوس دلته د تیمم طریقه خیالي کیږي چې تاسو به تیمم څنګه کوئ. اوله درته د تیمم حالتونه بیان شو چې په کوم حالت کې به تیمم کوي، یعنی چې کله اوبو نه وي، ټیک شوه. اولنی حالت څه دی؟ چې کله اوبو نه وي. دویمه خبره دا ده چې د اوبو د استعمال سره جسم ته نقصان میلاوېدی شي، یعنی بیماری زیاتېدی شي، یا ډېره یخنی ده، ګیس نشته چې اوبو بنده ګرمې کړي، که د ډېرو یخو اوبو په وجه د لامبلو سره تاسو بیماری دی شئ، نمونیا کېدی شئ خدا نخواسته، نو هغه وخت هم تیمم کېدی شي، لیکن دا سینادا چې مونږ له شرم راځي کو مونږ لامبو نو چاته به پته ولګي باتروم په کمره کې نه دی بیرو دی لری دی خلک بس وایي چې دا د غسل ولی کوي مونږ له شرم راځي نو ځکه مونږ نه کوو نو داسو طریقه نه ده کو ډاکټر بنده منه کړی وي د داسې نه چې د بنده چې بنده ډاکټر منه کړی وي نو صحیح ده لیکن کو د بنده قابو نه کیږي قابو یې نه کیږي او ناراستی پی راغلی وي چې نه زه خیر دی زه به تیمم وکړم نو داسې نه ده نو د تیمم هم شرطونه دي یعنی تیمم په هر حال کې نه کیږي هغې دپاره شرطونه دي یا کو بنده د بهر نه اوبو راوړي او بهر خطره وي درینده ده یا بهر جنگ وي ډزې کیږي کو بنده وځي نو د ګولۍ د لګېدو خطره ده کرفیو لګېدلې ده الله دې نه کړي او یا اوبونه وي او یا تاسو نو بیا تاسو تیمم کولی شئ دغه شان کو اوبو په پیسو باندې اخیستل وي نو اوبو واخلئ لیکن وضو یا غسل وکړئ ټیک ده الله سبحانه وتعالى سمره اسانی را لېګلی د زمونږ لپاره چې د لږ اوبو سره هم بنده غسل کولی شي ضروری نه ده چې ډېرې اوبو دي وي نو بیا به مونږ غسل کوو اوس به مونږ د تیمم طریقه ګورو چې طریقه یې څه ده د تیمم طریقه د وضو او غسل دواړو لپاره یوه ده که څوک د جنابت په حالت کې وي اوبو نشته نو هغه به هم په سیم طریقې سره تیمم کوي که څوک د باتروم نه راشي او ودو کوي اوبو نشته هغه به هم په سیم طریقې سره تیمم کوي اوله به نیت کوي بسم الله به وایي او پاکه خاوره یعنی هغه به پاکه هم وي او زموږ طبیعت به هم دا خبره مني چې دا پاکه ده بعضی وخت زموږ کرکه کیږي چې دا پاکه نه ده لکه چې کوم ځای سپي متیازې کوي نو هلته به د بنده له کرکه ورځي طبیعت یې نه مني نو داسې خاوره مه اخلئ د پاک ځای نه خاوره د ځان سره کیږدئ په یو ډبي کې هم ایښودی شئ د ځان سره په هغه خاوره باندې دواړه لاسونه کیږدئ او بیا تاسو خپل لاسونه وټپوئ دغه شان او بیا په خپلو لاسونو له پوکې ورکړئ یا لاس وټپوئ او یا یې فوکړئ یعنی داسې نه ده چې تاسو خاوره واخلئ او په مخ باندې ولګوئ او یا دا دواړه غټې ګوتې نه دي د لاسونو دا به د یو بل سره ووهئ نو لږه شان خاوره به ترینه لرې شي او ګورئ په وضو کې تاسو مخکې لاس وینځئ لیکن په دې کې اوله مخ دی بیا تاسو دواړه لاسونه ښکته بره په یو بل باندې راکاږئ لکه څنګه چې لاس وینځئ بس وشو ستاسو تیمم اوس که تاسو د تیمم سره مونځ وکړو مخکې لاړئ او تاسو ته اوبو میلاو شوې نو اوس دوباره مونځ کولو ته ضرورت نشته بلکې د بل مونځ دپاره بیا تاسو ځان تیارولی شئ ودو کولی شئ هم دغه شان تاسو ته د غسل ضرورت و تاسو مونځ وکړو ستاسو کره اوبو راغلې اوله اوبونه وې نو اوس د دغه مونځ دپاره د دوباره کولو ضرورت نشته لیکن ها غسل به وکړئ ظاهره ده اوس امید دی چې په دې ټولو مسلو به تاسو پوه شوي یئ.